افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سپید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. اوري چې د افغان حکومت یو باوري سرچینه وي د کندهار د غونډې په جوړول کې د دغه ولایت امنیه قومندان لوی لاس لري. په دې غونډې کې څه سرګندونې سوي په همدې خبرونه کې درته وایو. تر خبرونو وروسته اجمل ان خبرونه لولي.
کندهار کې د پوخانی حکومت یو شمیر چارواکي د دولت یو شمیر نور مخکخه سيري د حکومت مخالفین او سیاستوال راټول شوي او د دویم ورځې لپاره په یو غونډه کې ویناوي کوي. سوریه کې دولتي رسنۍ وایي د پای سیستم لږ تر لږه دوه هغه توغندیو مخه نیولې چې له اسرایلو څخه په دمشق وشتل شوي وو، او د امریکا سنا تقریبا د یو نیم ټریلیون ډالرو په ارزښت د مالیې د اصلاحاتو یوه مهمه لایحه تصویب کړې. بشپړ خبرونه باورې. په کندهار کې د افغانستان د پخواني او وسني دولتي او شمیر چارواکي، سیاستوال او د حکومت سیاسي مخالفان د دویم ورځې لپاره په یو غونډه کې راټول شوي دي. د غونډې برخوالو شریری د ملي والد حکومت په مخالفت ویناوي کولې، ویلي چې د غونډې هدف د افغانستان ستونزو ته د حوالې لارې موندل دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې تر اوسه پورې پکې د مالیې پخواني وزیر انورالحق هدي، د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل، د ولسي جرګې مرستیال همایون او ګڼ شمېر نورو چارواکو ویناوي کړي. د سیاستوال ویناوي تر ډېره ولسمشر غنی په مشرۍ د ملي یووالي پر حکومت پر انتقادونو راسرخي. که څه هم تر اوسه په دې غونډه کې پر حکومت د شو انتقادونو په اړه حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي، خو په حکومت کې وي معتبر سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د کندهار په نننۍ غونډه کې د دې ولایت امنیه قومندان عبدالرازق د پردې تر شا رول لري، او د کندهار د یو شمېر ولسوالیو څخه یې دغلته په غونډه کې د ګډون لپاره خلک راټول کړي دي. پاین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که غونډه د قانون خلاف وي او په پریکړو کې د کندهار امنیه قومندان رول ولري، په وړاندې به قانوني چلند وکړي. اخو په ننګرهار کې چارواکي وایي نن په جلال آباد ښار کې درې پرله پسې چاودنې شوي چې پکې د امنیتي ځواکونو دوه تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د دې ولایت د والي ویاند تولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې درې واړه چاودنې نن له غرمې مخکې د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې کې یوې سیمه ییزې راډیو ته نږدې شوي. ویل کېږي لومړنۍ چاودنه په یو رکشه کې شوې، کله چې د امنیتي ځواکونه او عام خلک د چاودنې سیمې ته ورغلل دوه نورې چاودنې هم شوي. په کابل کې هم د ملي اردو د جلب او جذب یو مرکز ته نږدې یوې چاودنې چې د مقناطیسي بم له کبله وه لږ تر لږه درې ملکي کسان ټپیان کړي دي. د کابل ښار ته دولتي او خصوصي ښوونځیو د 150,000 زده کوونکو ترمنځ سرسختو رقابتي سیالیو وروسته د کابل ښار د پوهنې ستوری وټاکل شو. د 1969 کال د پوهنې ستوری د کابل ښار د همایون شهید علي لیسی د یولسم ټولګي زده کوونکی محمد نذیر دی. په دې تړاو د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ډاکټر محمد شفیق سمیم نن په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا پروګرام به نورو ولایتونو ته هم پراخ کړي.
د پوهنې د کیفیت په لوړولو کې ډېره مرسته کړې، او زه د پوهنې وزارت رهبري شورا د غړي په صفت دا وعده کوم انشاءالله دغه پروګرام چې دا یو الګو پروګرام دی دا به نورو ولایتونو ته ورسوو، ټولو برخو ته به دا غځوو.
خاغلی سمیم زیاته کړه چې د زده کوونکو د هڅونې او تشویق په هدف د لومړي مقام ګټونکو ته یو موټر، دویم مقام ګټونکو ته یو لپټاپ کمپیوټر، او دریم مقام ګټونکو ته هم نقد جایزې په پام کې نیول شوې دي. سوریه کې دولتي رسنۍ وایي دفاعي سیستم د لږ تر لږه دوه هغه توغندیو مخه نیولې چې له اسرایلو څخه په دمشق د حکومت پر پوځي اهدافو تقبل شوي. د سوریه دولتي خبري اژان سنا وایي لمځکې څخه مځکې ته دا توغندي تېره شپه نیمه شپه مهال ویشتل شوي دي او مالي زیان یې اړولې. د سوریه د بشري حقونو د څار ادارې ویلي احتمالا تېره شپه اسرایلي توغندیو د دمشق په جنوب لویدیځ کې د حکومت او د دوی د متحدانو اهداف په نښه کړي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د دمشق په جنوب کې وي پوځي اډه د توغندي هدف ګرځول شوې ده. عبدالرحمن د روخانه نه چې وشتل شوی تایسات د سوریې پاوس کارول او کنه ایرانی یا د لبنان شیا ملیشی پکې وی. ایران لخوا جوړ شوی ملیشی او د لبنان حزب الله شیا ملیشی په سوریه کې د بشر الاسد د حکومت ملاتړ کوي. د امریکا سنا تقریبا د یو نیم ټریلیون ډالرو په ارزښت مالیې د اصلاحاتو ولایحه تصویب کړې. دا د ولسمشر ټرمپ د واک په لومړي کال کې لومړنۍ لویه تقنیني بریا ګڼل کېږي. د مالیې په برخه کې دا لایحه پر کاروبارونو او د ډیرو عواید لرونکو اشخاصو باندې د مالیې په کمولو متمرکزه ده، خو نورو ته په متوسطه توګه مالیه کموي. دا لایحه پر هغه سربېره تصویب شوه چې د سنایبي کمیټې موندلې چې په مالیه کې د اصلاحات به د امریکا بودیجه له یو ټریلیون ډالرو کسر سره مخ کړي. دا لایحه د سنا جمهوری غوښتونکو مشران لخوا د تړلو دروازو تر شا لیکل شوي هیڅ ډیموکرات سناتوري په پلوي رای نه دی ورکړي. ډیموکراټان وایي د مالی دا اصلاحات یوازې بډایو او سوداګریو ته ګټه کوي او عامو خلکو ته زیان رسوي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکې اونۍ په ویانا کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي سوریه او اوکران د دواړو لورو د خبرو اترو د اجنډا په سر کې دي. د چارواکي د جمعې په ورځ ویل دا لیدنه به د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډو ترڅنګ چې په ویانا کې ده ترسره شي. ټاکل شوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به راتلونکې اونۍ د اروپا د سفر په ترڅ کې چې د ډسمبر له 14 نیټې تر 18 نیټې پوری دی بروکسل، ویانا او پاریس ته ولاړ شي. نوموړی به دغلته د ناټو، د اروپایي ټولنې او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په بېلابېلو غونډو کې برخه واخلي.
اوری چې په کندهار کې ګڼ سیاستوال په یو غونډه کې سره جرګه سوي دي.
دولت امتیازات د امکانات څخه استفاده کوي، مګر دولت په مقابل کې خنډونه رامنځته کوي. دوی کولی شي چې د خپل دندو نه استعفا وکړي او بیا کولی شي داسې غونډې ترسره کړي.
د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي د کندهار د غونډې په جوړولو کې د دې ولایت امنیه قومندان لاس لري. د افغانستان 15 کاندید وزیرانو د باور رایې اخیستلو په خاطر ولسي جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل. د دفاع کاندید وزیر
ملکی طرفاتو او ضایعاتو څخه مخنیوی زما د اساسي او بیړنۍ اقداماتو څخه ګڼل کیږي.
په اورزګان کې خلک شکایت لري چې د پولیسو په جامو کې کسان راځي او دوی شو کوي.
موږ یې د موټر راکښته کړلو، خپل په فولډر کې کښېنولو، سترګې را وتړلې. زموږ موټر ته دوی وختل، زموږ موټر د باره ډکو، نو بیا مو په جیو کې تقریبا 1,15,000 کالدار وي، 2,000 افغانۍ وي. دا یې هم د صدرۍ سره سوکښلې.
دو اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمه کې اورېدلې سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه؟ ازادي رادیو ته غوږی است. په کندهار کې نن د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د ولسي جرګې ځینې استازي د پخواني حکومت ځینې غړي او سیاستوال پکې برخه لري. د دې غونډې دپاره له یوې اونۍ راهیسې په دې ولایت کې ترتیبات نیول سوي دي. دغه غونډه د کندهار په عینومینه کې په پام کې ده. صادق رښتینی له کندهار نور حال درکوي. رښتینی صاحب، غونډه پیل سوې که پیل سوې تر اوسه کومې څرګندونې سوي دي؟
صالح صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. غونډه نن 12 بجې، البته 12 نیم بجې پیل او شاوخوا 3 بجې پای ته ورسېدل. لکه څنګه چې موږ په نورو خبرونو کې د غونډې د اجنډا په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړه چې د رښتینی یووالي او رښتینی سولې او دغه راز د شفافو او پاکو انتخاباتو په اړه د غونډې هدف و. خو په غونډه کې تر ډېره پورې د حکومت پر کړنو باندې انتقادونه وشول. د مالیې پخواني وزیر انورالحق عادي لومړۍ وینا وکړه. هغه وویل چې افغانستان د بحران سره مخامخ دی، چې دا د یو ضعیف مشرتابه له امله د دغه راز وویل چې خلک د حکومت څخه بېزاره سوي دي، ناامني زیاته سوې ده، حکومت د خلکو سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د ښاغلي عادي په وینا هغه ژمنې چې د حکومت مشرانو د انتخاباتو پر مهال له خلکو سره کړې وي، هغه ته رسېدګي نه ده کړې. ورپسې د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل خبرې وکړې. د اول پر حکومت لدی خاطر انتقاد وکړ چې د دې غونډې یو شمیر ګډونوالو ته اجازه ورنکړه چې کده هاتراسي او دلته په غونډه کې ګډون وکړي. د نبیل اشاره ته محمد نور او باتور دوستم ته و چې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکول شوی و، خو ونه توانېدل چې ګډون وکړي. د دغه راز د انورالحق عادي خبرې تکرار کړلې او ویل چې هیواد د یو بحران سره مخامخ دی. او د نبیل یو بل مهمه خبره او چې د حکومت یو شمیر مهم کسان یاد کړ، چې البته نمونه یاد نکړه، خو د په وینا حکومت یو شمیر مهم کسان د ایسای حقانی شبکې او د طالبانو سره اړیکې لري. دغه راز نبیل پر شفاف ټاکنو ټینګار وکړ. د په وینا راتلونکي ټاکنې شفافې وي، خلک او هیواد به د دغه بحران څخه د همدغه شفاف ټاکنو له خاطره ووځي. وروسته د ولسي جرګې مرستیال همایون او د دې جرګې بل غړي غیر کدیر او څنور د ولسی جرګې څنور غړو هم څرګندونې وکړې. په پای کې یو پریکړه لیک خپور شو چې په پریکړه لیک کې البته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی ویلي چې موږ له ولسه بخښنه غواړو چې د انتخابات پر مهال مو ولسمشر غني ته کمپاین کړی دی او اوس موږ وینو چې د ښاغلي غني په تګلاره کې بدلون راغلی. خو دوی ډېر دا واضح کړې نه ده. دغه راز یادونه سوې دي چې ولسمشر غني د اساسي قانون وویش مادې تر پښو لاندې کړي دي چې بیا په دې توګه یوه یوه تشریح کړې ده چې په دغه مواردو کې اساسي قانون تر پښو لاندې شوی.
ډېره مننه صادق رښتینی وو په کندهار کې چې په کندهار کې د جوړ شوي غونډې په اړه تاسو ته معلومات درکول. په دې غونډه کې د افغان حکومت د پخواني حکومت ځینې سیاستوال دغه راز ځینې نور د ولسي جرګې استازي سره جرګه شوي دي چې د اوسني حکومت پر کړنو انتقادونه هم کړي دي. د سیاسي مسایلو ځینې تحلیلګران وایي د کندهار په غونډه کې راټول شوو کسانو ولس ته خپل امتحان ورکړی او بیا یې څوک په څرګندونو نه خطا کیږي. له دې ډلې رفیع الله کاکړ ازادي راډیو ته ویل چې دغه ډول غونډې پر حکومت فشار نه سره واستلی. شغلی کړ حدیث پردیسته په مرکه کې وویل
د کندهار د غونډې پکله بدونه وایم چې یو خو د افغانستان د اساسي قانون پاړه باندې چل دې سراحت لري دروازې د باز مسایل هر هغه څوک چې دولت امتیازاتو نه د امکاناتو استفاده کوي هغه هیڅ وخت د دولت د مرکزي دولت د ننګونو پاړه باندې نو دې غونډې ترجمه نه شي کولای. خو متاسفانه چې د سوالات حاکم د افغانستان کې چې دوی مرکزی دولت په مقابل کې بعضې خنډونه او بعضې ننګونې رامنځته کوي. متاسفانه افراد اشخاص دي چې ډېر په کلیدي او ډېر غټو پوستو باندې ګمارل شوي دي. نو دولت هم پکار ده چې د دې حالت نه په استفادې داسې افراد اشخاص ته باید دوی وخت ورنه کړي چې هم دولت د امتیازات امکانات نه په استفادې او دوی هم مرکزي دولت ته خنډونه جوړوي.
کاکړ صاحب وبخښئ تاسو خبرې قطع کوم. تاسو ویلي چې حکومت باید دوی ته دا موقع ورنه کړي نو هدف مو څه ده چې باید څه وکړي څه اقدام وکړي؟
بله دوی کوي سي دوی لار لري دوی لار هغه دا ده د حل لار چې امدا کسان چې لوړ پوسټر باندې دوی خپل دنګ تر سره کوي د دولت امتیازات د امکانات څخه استفاده کوي او بل د مګر دولت په مقابل کې خنډونه درته مسته کوي. دوی کوي چې د خپل دنګ نه استفاده وکړي او بیا کوي چې د ترجمګان د سي غونډې د تر سره هغه الانکه دولت په مرکز دولت مقابل کې هم کوي مشکل نشته. نو دلته د افغانستان د اساسي د قانون سره ټکر کې دا موضوع کاني.
بله خو کاکړ صاحب تر اوسه پورې لا دا معلومه نه ده چې په خپل د غونډې غډون کون کې وایي چې د دوی هدف ګواکېدا نه ده چې نظام بننګوي او یا به نظام رنګوي د لوی جرګې مسله دا مسایل نشته. نو څنګه کېدای شي چې وار لمخه په دې رابطه قضاوت وشي؟
نه دوی دا کوم افراد اشخاص چې دلته پروګرام لري چې دوی په دې غونډه کې دوی اشتراک کوي یا دوی هلته ګډون کوي دوی د افغانستان خلکو ته دوی امکان ورکړی دی چې نن سبا دوی ته د خپل د افغانستان ملي ګټې دوی ته ارزښت نه لري. دوی فقط هغه داسې افراد اشخاص ته چې همدغه غونډې همدغه ترجمهګان دوی لپاره کوي ځکه منځته راوړي چې دوی هغه خپلې د 15 او 16 کالو په موجود کې چې دوی کومې درېګانې یا دوی کوم امکانات چې ترلاسه کړي دي
غواړي چې داسې یو حالت داسې یو. بله کاکړ صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې دا ډول ناستې ستاسو په نظر څومره کولای شي په حکومت فشار راوړي؟
دا هیڅ نو فشار په مرکزي حکومت نه راوړي. په دې یوازې فقط دوی دا کوي چې هغه خپل شخصي ګټې دوی ترجیح ورکوي په دا بازو غونډو کې. نور دولت هم د کوم درته حکومت په الحال مستقیم غیر مستقیم کار دی دا ډېر ښه دریځ دی د مقابل کې.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر رفیع الله کاکړ چې د کندهار د غونډې په باب یې څرګندونې کولې. د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي د کندهار د غونډې په جوړولو کې د دې ولایت امنیه قومندان د پردې تر شا لوی نقش لري. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل سي وایي جنرال عبدالرزاق دغه غونډې ته له ځینو ولسوالیو خلک وربللي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل و نه غوښتل نومې په دغه راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د کندهار امنیه قومندان د دغه ولایت له ځینو ولسوالیو نه 1500 کسان د کندهار غونډې ته بللې دي. سرچینه وایي جنرال عبدالرازق د کندهار د غونډې په جوړولو کې د پردې تر شا لاس لري. له جنرال عبدالرازق سره مو ټلیفوني اړیکه ټینګه نشوه، خو یاور آزادی راډیو ته وویل چې امنیه قماندان د دغې غونډې په جوړولو کې کوم رول نه لري. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی او د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګ د ګوند ویاند بشیر احمد تعین چې د کندهار د غونډې یو ګډونوال دی، د شنبې په ورځې آزادي راډیو ته وویل د دغې غونډې ډیری ګډونوال چې له نورو ولایتونو نه کندهار ته راغلي، استوګنځی د دغه ولایت د امنیه قماندانۍ قرارګاه ده. دا چې جنرال عبدالرازق د دغې غونډې په جوړېدو کې څه نقش لري ښاغلی تعینج په اړه وایي.
د امنیه قماندان مسولیت د غونډې امنیت ترتیب او تنظیم دی، او زموږ په چارو کې مداخله نه کوي او غونډې ته وینا هم نه کوي. د غونډې قربانه د کندهار مشران دي او قماندان صاحب هم د دغو ولایت له مشرانو دی او نقش لري. زموږ په ایجنډا او پلان کې مداخله نه کوي. په ملي موضوعګانو کې چې تفاهم او ملي یووالي ته رسیږي هغه همکاري وکړه.
د ولسی جرګې لومړي مرستیال او د کندهار د غونډې بل ګډونوال همایون همایون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت لخوا قانون ماتونه او د قومونو ترمنځ نفاق اچونه د دغه غونډې اجنډا او پلان وباله. د پنځشنبه په ورځ د جمهوری ریاست دارګ ماڼۍ وویل هر ناسته چې د قانون پر رڼا کې او د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د ستونزو د هواري لپاره جوړیږي ملاتړ کوو. خو د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم له مخې پوځي منصوبین په سیاسي غونډو کې د ګډون حق نه لري. د افغانستان جمهوری ریاست په خاطر دی ویلي چې د ولسمشر د حکم له مخې د وسلوال پوځ هیڅ قاضي، سارنوال او سایمنصب په سیاسي ګوندونو کې د غړیتوب او په مظاهرو، اعتصابونو او ورته غونډو کې ګډون نشي کولی. د دغو سرګندونو په اړه چې د کندهار د غونډې په جوړولو کې د دغه ولایت امنیه قماندان د پردې تر شا رول لري، د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی وایي.
هلته کندهار کې زمونږ یو شمېر سیاستوال راغونډېږي او هغه د کندهار امنیه قماندان دنده لري چې امنیت یې تامین کړي. که په غونډه کې موجود هم وي ستونزه نشته، خو که مساله د ملي ګټو خلاف او دی په تصمیم نیولو کې شامل وي د ولسمشر د وروستۍ مصوبې له مخې ورسره جدي چلند کېږي.
د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال د کندهار د غونډې په اړه وایي دوی وضعیت ساري او که پوځي منصوبین د قانون خلاف په سیاسي غونډو کې ګډون وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او اتلس دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان دفاع وزارت د سرحدي ځواکونو د مسؤلیت د ورسپارلو لپاره خاص مراسم نیول سوي. دغو مراسمو ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وینا هم کړې ده چې څه ویلي. حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی. د مسلې څرلی پردیس صاحب، څه به د ولسمشر په خبرو کې نوي ټکي؟
صالح صاحب سلامونه تاسو ته، د رادیو اوریدونکو ته هم دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم. ولسمشر دغه ناستې ته وینا کوي، لا یې هم وینا پای ته نه ده رسیدلې. ولسمشر څو نوې موضوعاتو ته اشاره وکړه. او البته دا باید ووایم چې لکه څنګه چې تاسو ویلې، دا غونډه د سرحدي ځواکونو نون نظر سرحدي ځواکونه چې پخوا د کورنیو چارو وزارت تر قوماندې لاندې و، له دې وروسته به د افغانستان دفاع وزارت په چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي. او دا غونډه په همدې مناسبت جوړه شوې. افغان ولسمشر غونډې ته درې څلورو موضوعاتو باندې رڼا واچوله. یو یې دا ویل چې دا تصمیم د دې لپاره نیول شوی تر څو واحد قومانده رامنځته شي او دغه ځواکونه به لا په پرمختللو وسلو سنبال شي. بله مهمه خبر دا وه، دا ویل چې سرحدي ځواکونه به له دې وروسته د نړیوالو البته د بین المللي پروژو چې ټاپي پروژې ته اشاره وکړه او ځینې نورې مهمې پروژې چې افغانستان هم دغه پروژو یو مهمه برخه ده، د دې پروژو نه به دوی ساتنه کوي. او بل مهمه خبر اشاره دا وکړه چې سرحدي ځواکونه به پراتلونکو کلونو کې د خغلی غنی په خبره په میلیاردونو ډالر د افغانستان ملي بودیجې ته دوی د دې باعث شي چې دغه پیسې راشي. او دا کولای شي چې اشاره وکړه چې په تیرو شپاړسو کلونو کې چې افغانستان ونه شوای کړی چې په خپلو پښو ودرېږي، یعنی خپل انکشافي او وادي بودیجه تمویل کړي، دغه ځواکونه به برخه کې خورا مهم رول لوبوي. او روسي خبره دار چې د داعش پر اړه باندې خبري وکړي ویل چې داعش له افغانستان څخه د خبره په فرار په حالت کې دي، دوی نشي کولای چې د افغان ځواکونو مقابله وکړي. او د خبرې موکړه چې دغه ځواکونو د داعش پر وړاندې به د افغان ځواکونو عملیات پراتلونکي کې نور هم زیات شي. بل سالې صاحب
ډېره مننه. د سپردې سو په کابل کې چې د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان د سرحدي ځواکونو د مسؤلیت د ور سپارلو پر مسله را سره خبرې کولې. د افغانستان 15 کاندید وزیرانو د باور رایې اخیستلو په خاطر ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل. دا هغه کاندید وزیران دي چې د شنبې پر ورځ ولسی جرګې ورغوښتي. افغان حکومت تیر اونۍ 12 کاندید وزیران ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د افغانستان د دفاع، کورنیو چارو، قانون او پټرولیم کار او ټولنیزو چارو او ترانسپورټ وزارتونو ته نوماند وزیران په خپلو وزارتونو کې د ګڼو ستونزو د یادونې ترڅنګ ژمنه کوي چې د بریا په صورت کې به یې د اصلاح لپاره ځانګړي پروګرامونه پلي کړي. د یادو وزارتونو نوماند وزیرانو چې د شنبې په ورځ ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه او د اړوندو وزارتونو حال تشریح کوي ویل د نویو پلانونو په تطبیق سره د وضعیت د ښه کېدو تمه لري. دفاع وزارت ته نوماند طارق شاه بهرامي وایي افغانستان ته دا وخت نوي فرصتونه په لاس ورغلي او د هڅه به دا وي ورناخه استفاده وکړي.
د ملکی طرفاتو او ضایعاتو څخه مخنیوي زموږ د اساسي او بیړني اقدامات څخه ګڼل کیږي. زه په دې ژمن یم چې زموږ دنده زموږ د خلکو حفاظت ده. د ملي اردو د اکمالاتو په برخه کې د چټک اکمالات، روغتیا او حساب ورکول سیستم جوړول یو زموږ د مهمو دندو څخه وي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوماند وایي احمد برمک بیا وویل دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغان پولیسو اجرات د ټولنې له غوښتنو سره برابر نه دي او دې کار ته پاملرنه کول شي وضعیت او امنیت ښه کړي.
لبد مرغه د پولیسو تعلیمات، تجهیزات، سوق اداره، حقوق او امتیازات تر اوسه هم په ناسمه وضعیت قرار لري. په کورنیو چارو وزارت کې د پراخ فساد شتون، سیاسي نفوذ پر ضوابطو د اړیکو حاکمیت، د پولیسو لخوا له خلکو سره ناسم چلند او داسې نور هم لا هم هغه ستونزې دي چې لبد مرغه تر اوسه نه دي حل شوي.
دی وایي د افغان پولیسو لپاره یې له تیرو دریو میاشتو راهیسې ښه ملاتړ او مالي امکانات ترلاسه کړي دي. نوموړي د ولسي جرګې غونډې ته وویل له را روان مالي کال نه به د ټولو پولیسو په تنخوا کې 15% زیاتوالی راشي. ښاغلي برمک وویل پولیسو ته یې د نویو تجهیزاتو درک کړی او دغه شان تر راتلونکو شپږو میاشتو به په کابل کې هیڅوک غیر قانوني وسله ونشي ګرځولی. افغان حکومت له اوږدو انتظار وروسته تېره اونۍ وتوانېده چې د کابینې یوه زیاته برخه وزیران ولسي جرګې ته د باور رایې واخیستلو لپاره معرفي کړي. ترانسپورټ وزارت ته نوماند عبدالحمید تماسي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته نوماند فیض الله زکی او د قانون او پټرولیم وزارت ته نوماند نرګس نهان هم له هغو کاندید وزیرانو څخه دي چې د شنبې په ورځ خپل پروګرامونه تشریح کړل. اغلی نهان وایي د کامیابیدو په صورت کې به د افغانستان له قانونو د یوې وسیلې په توګه استفاده وکړي تر څو شته ستونزې کمیاب افغانستان له سیمې سره وصل کړي. دا وایي زموږ پروګرام داسې دی چې څنګه کولی شو د افغانستان له قانونو د وسیلې په توګه استفاده وکړو چې عواید مو لوړ، ټولنیزې ستونزې مو هوارې او کارموندنه یقیني شي او په ورته وخت کې وکولی شو افغانستان د سیمې له هیوادونو سره اقتصادي خبرو اترو ته داخل کړو او دا هیواد چې تر ټولو غوره قانون لري له نړۍ سره وصل کړو. له دې ټولو سره د ولسي جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار په دې و چې د سرپرستۍ نه د خلاصون په هدف باید کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړل شي. د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی وایي وکیلان باید داسې پریکړه وکړي چې نظام پیاوړی کولی شي. نوموړي وویل دا چې بهرنۍ مداخله او حکومت ته په کمین کې ناستې ډلې کمزورې شي، په کار ده چې وزیران د سرپرستۍ له حالت وایستل شي او دوی له خپلو ټولو صلاحیتونو سره خپل کار ته دوام ورکړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. اورزګن ځینی اوسیدونکو شکایت لري چې د پولیسو په درشیو کې ځینی کسان دوی شو کوي. دوی وایي چې نه پوهیږي دا پولیس دی که وسله وال غله. شریف الله شرافت راپور لري.
تم په لاو لاسونه پورته کړل تلاشیو وسیم په جوبو کې هغه فراو کړل په درشی کې و چې دا
ماشین څلور بجې خلک دورې تور تر دل نو وایي پولیس دی.
خلک وایي په ظاهر کې پولیس ښکاری او د پولیس یونیفورم هم په تن وي، وسلې هم په لاس کې وي، خو په عام شار کې د تلاشی په پلمای له جیبونو پیسې وباسي او ترې تیښته کوي. دا خبرې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار یو شمیر ځایي اوسیدونکو کوي. خلک وایي دغه چارې اوس اندېښمن کړي او په خبره چې د پولیسو له یونیفورم څخه دغه ډول ناوړه ګټه اخیستنه به د پولیسو او عامو خلکو ترمنځ فاصله زیاته کړي. صدیق الله هم یو له هغو دی چې له جیبونو یو شمېر وسلوالو غلو چې د پولیسو یونیفورم یې هم په تن وو د تلاشۍ په پلمه 2,50,000 پاکستانۍ کالداري ایستلي.
پیسې مې په جیبو کې هغه خورا وکښلې. ته یې د کړې ول دا چېچې ما دا پیسې دې بېرته ور واچوه، خو ده په لاس کښې د هغې د هغې کولې په جیبو جوبې لاس چخ کړه، هغه د جوبه سره وکښلې. بله پس د هغې مخ په کوڅه باندې را ټوپ کړل، موږ یې بله پرېښول، جیبونه ښورېږي.
یوازې صدیق الله نه دی بلکې رحیم الله یې له ده هم بتر کړي او په عام ښار کې ترې ټوله شتمني وړې ده. رحیم الله وایي له ده څخه یو بایپور موټر چې تازه یې نه وي په 10,000,000 پاکستانۍ کالداري رانیولی وو او څه باندې 1,00,000 پاکستانۍ کالدار یې ترې وړي او سره د دوکان له سامانه.
داسې څلور بجې شاوخوا ټیمو د ګازو د شرکت سره د کندهار د دروازې په دې خوا څلور کسه پولیس په سپین پولډر کې سپاره وه، تورې هندارې وې. زموږ د موټر و مخته یې موټر ودرولی، موږ یې د موټره را کښته کړلو، خپل په پولډر کې کښېنولو، سترګې را وتړلې. زموږ موټر ته دوی وختل، زموږ موټر د باره ډک و. نو بیا مو په جیو کې تقریبا 1,10,000 کالدار وې، 2,000 افغانۍ وې. دا یې هم د صدري سره سه وکښلې او موټر یې هم راسه بوتللی.
دا په داسې حال کې دی چې یوازې دغه د ترینکوټ ښار دی چې خلک خپل سر او مال پکښې کې خوندي احساسوي، خو دا ښار هم ورته بلاس و. صدیق الله او رحیم الله بیا هغه کسان چې دوی لوټ کړي پولیس یادوي، خو د اروزګان امنیتي مسؤلین بیا دا ردوي چې ګڼې داجې پولیس وي، خو هغه وایي چې دا غله دي او په خبره چې دا یوازې په اروزګان کې نه بلکې په ټول افغانستان کې دغه ډول کسان شتون لري. د امنیت قمانداني د لومړي امنیتي حوزې امیر دلاکا ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا د دې تروس پورته خبره ده چې د دغه کسانو مخنیوی وکړي، خو وایي چې خپلې هڅې به وکړي.
د نظامي لباس څخه استفادې کېږي، دا خو موږ ته ټولو ته معلومه ده. د نظامي لباس دښمن هم په لاس کښې لري، حتی ټانګې لري، د اردو ده لري، د پولیسو ده لري. نو یونیفورم خو بیخي په سادګۍ لاسته ورځي. دا چې دښمن استفاده کوي د دغسې لباسو څخه، نو د هغو مخنیوی موږ خپل کوښښ کوو او څه مشکلات لري. دا یوازې په دې ولایت کښې نه دي، په ټولو ځایو ته کابل کښې دا مشکلات شته.
دا یادونې وړ ده چې نه یوازې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې خلک د پولیسو په جامو کې لوټېږي او شکول کېږي، بلکې ترور کېږي هم. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په کندز کې ځینې غالي اوبدونکي وایي د لاسي صنایعو لپاره بهرنی مارکیټ نه لري. اجمل آریان او نور تفصیل.
په کندز کې د غالو یو شمېر اوبدونکي او پلورونکي بهرنیو بازارونو ته د نه لاسرسي له کبله شکایت کوي. د دوی د خبرو پر بنسټ هغه غالۍ چې په کندز کې تولیدېږي لومړی پاکستان ته وړل کېږي او بیا له هغه ځای څخه د نړۍ نورو هېوادونو ته لېږدول کېږي. په ورته وخت کې د غالو یو شمېر سوداګر د افغانستان له دولت څخه غواړي چې د افغانیو غالیو لپاره دې په بهرنیو بازارونو کې د پلورلو زمینه برابره کړي. په دغه ولایت کې د وطني غالو یو تن پلورونکي محمودالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: په دې ورځو کې د غالیو بازار ښه شوی دی، خو د وطني غالیو ډېره برخه بهرنیو هېوادونو ته وړل کېږي. خو د هېواد دننه خلک دومره وطني غالۍ نه اخلي ځکه د خلکو اقتصاد ډېر ضعیف دی. بلخوا د کندز ښار د غالیو پلورلو په راسته کې یو بل غالۍ پلورونکی شکرالله بیا وایي چې دولت باید د دوی غالیو لپاره په نړیواله کچه د بازار موندنې ښې لارې چارې ولټوي. زموږ وطني غالۍ ګاونډیو هېوادونو ته وړل کېږي او بیا د پاکستانی او ایرانی سوداګرو لخوا پرې د پاکستان او ایران مارک لګول کېږي او د خپل د هېوادونو په نوم یې په بهرنیو بازارونو کې خرڅوي. د غالیو اوبدونکي او پلورونکي زیاتوي چې په هېواد کې دننه افغانۍ غالۍ دومره څوک نه اخلي، خو د غالیو یو تن سوداګر عبدالله بیا وایي چې خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولی چې وطني غالۍ واخلي. اوس مهال د کندز په بازارونو کې د ترکیه او ایراني غالیو بازار ښه دی، خو بیا وطني غالۍ بهرنیو هېوادونو ته وړل کېږي ځکه زموږ د خلکو اقتصاد ډېر کمزوری دی، نشي کولی وطني غالۍ واخلي. خو په کندز کې د سوداګرۍ خونې د عامل مدیر مولانا عبدالسمی وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په بهرنیو بازارونو کې تر یو حده پورې د افغاني غالیو بازار ښه شوی دی. یو شمېر سوداګر تل له موږ څخه د محاسبې او معلوماتو په برخه کې مرسته غواړي او موږ د هغوی د ودې لپاره کورسونه دایروو څو زموږ د سوداګرو کاري ظرفیت لوړ شي. د یادونې وړ ده چې غالۍ د افغانستان له مهمو صادراتي توکو څخه شمېرل کېږي او له نړیوال شهرت څخه برخمنې دي، خو هغه غالۍ چې بیا په شمال او شمال ختیځ ولایتونو او په خاصه توګه په کندز کې اوبدل کېږي له ځانګړې ښکلا او کیفیت څخه برخمنې دي. همدارنګه د دغه صنعت له لارې زیات شمېر خلک ډېر عواید هم ترلاسه کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په اروپا کې یو پرمختللې سپوږمکۍ جوړیږي. نور لیسمت سروان.
د اروپا د فضایي تحقیقاتو اداره د یوې داسې سپوږمکۍ د جوړولو په لټه کې ده چې له مځکې 1500 کیلومتره لوړه ځای پر ځای شي او په اونیو له یوه ځانګړي ځای څخه بې له دې چې خپل موقعیت بدل کړي زموږ د مځکې څارنه وکړي. دا سپوږمکۍ به چې له موجودو سپوږمکیو سره توپیر لري له مځکې زیاته لوړېدای شي او کیدای شي چې د سپوږمکیو او بې پیلوټ الوتکو ترمنځ د پل کار ورکړي. د اروپا فضایي اداره غواړي بې له دې چې د مځکې له اتموسفیر څخه یې سپوږمکۍ ووزي له زیاتې ارتفاع څخه مځکه وڅاري. د دوی په وینا دا سپوږمکۍ کیدای شي له مځکې 1500 کیلومتره لوړه ځای پر ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې نورې سپوږمکۍ عموما له مځکې 40 کیلومتره لوړې وي او مسافري الوتکې تر 10 کیلومتره نه لوړې شي. څرنګه چې په 1500 کیلومتره کې باد نشته نو دا سپوږمکۍ په میاشتو په یوه ځای کې پاتې کېدای شي. د اروپا فضایي اداره د دې لپاره چې دا پلان عملي کړي نورو څیړنو او کارونو ته اړتیا لري.
او اوس هم له اجمل ان د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په کندهار کې د حکومت یو شمیر مخالف سیاسي څیرې نن د دویمې ورځې لپاره په یوه غونډه کې راټولې شوې وي او په مرکزي حکومت انتقادونه وکړل. په ننګرهار کې چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې درې پرله پسې چاودنې شوې چې امنیتي ځواکونو دوه تنه یې وژلي او شپږ تنه نور یې ټپیان کړي. په کابل کې وي چاودنې بیا درې کسه ټپیان کړي دي. سوریه کې دولتي رسنۍ وایي دفاعي سیستم لږ تر لږه دوه هغه توغندیو مخه نیولې چې د اسرائیلو په دمشق کې د حکومت پر پوځي اهدافو تقول شوي وو. او د امریکا سنا تقریبا د یو نیم ټریلیون ډالر په ارزښت مالی د اصلاحاتو یو مهمه لایحه تصویب کړې.
د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبریږي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګې خو تر هغو مخکې مرزیا احمدزی د نن ورځې سپورټي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د انټر کانتیننټل کپ سیالۍ اتلولي ترلاسه کړه. افغان لوبډلې په خپل وروستۍ لوبه کې اماراتو ته سري ماتې ورکړه او دغه اتلولي خپله کړه. دغه سل ورځنۍ سیالۍ چې د روان میلادي کال د نومبر په 28مه نیټه په شارجه لوبغال کې پیل شوې وه، د لوبې په چیا ټاس اماراتو لوبډلې وګټه او افغانستان ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. په لومړۍ پاڼۍ کې افغان منډه جوړونکو ښه پیل درلود او د نهه لوبغاړو په سوځېدو 515 منډې وکړې او د اماراتو لوبډلې منډو جوړولو ته وبلل. امارات لوبډلې په خپل لومړۍ پاڼې کې د افغان توپ چونکو په وړاندې تر ډېره ولاړ پاتې نه شول او ټول لوبډلې په 190 منډو وسوځېده او له هغه هدف ډېر وروسته پاتې شول. افغان لوبډلې دوباره د منډو بلنه ورکړه چې د کرکټ په اصطلاح فالو اپ پورته وایي. خو دا وار د امارات لوبډلې په کې ټینګې کړې او ټول لوبډلې په 301 منډو وسوځېده او افغان لوبډلې ته د 19 منډو هدف وټاکه چې افغان لوبډلې د پایل په لوبغاړو په اسانۍ سره پوره کړه او په دې سره یې د سیالۍ اتلولي ترلاسه کړه. د فورسال لیگ په دوهمه سیالۍ کې نن د طوفان وزیر آباد لوبډلې 15-3 پر وړاندې سریقي ته ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شادف نن ازادي راډیو ته وویل د فورسال لیگ په پرونۍ لوبه کې فیصل شریف دوه د 5 پر وړاندې صداقت ته لوبه وبایلله. ښاغلی شادف وایي چې په دغو سیالۍ کې د کابل له بېلابېلو کلبونو څخه 8 ټیمونو ګډون کړی دی. د کابل د فورسال لیگ سیالۍ پرون پیل شوې وې او د ډسمبر 14 نیټې دوام کوي. د کابل د فورسال لیگ سیالۍ پرون پیل شوې او د ډسمبر 14 نیټې دوام کوي. د دغو سیالۍ څخه هدف انساني قاچاق سره مبارزه ده. او د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه اتلتیکو مادرید له ریال سوسیداد سره لوبه کوي. دغه لوبه د اتلتیکو مادرید په کوربه توب د کابل پر وخت د شپې 2:00 او 15:30 دقیقې پیلېږي. دغه راز د لا لیګا د نن شپې په بل لوبه کې سیویلا له دیپورتیو سره د کابل پر وخت د شپې 10:00 لوبه کوي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالی کمشنرۍ د رسمي شمیرو لمخې دا مهال په افغانستان کې د جنگ جګړو لامله د روان میلادي کال له پیله تر دې دمه نږدې 368,000 داخلي بې ځای شوي کډوال ژوند کوي. دا چې ژمی مخ په پیلېدو دی او د راپورونو لمخې دا کډوال د ژوند ورځې سختې ورځې شپې تېروي. د دې ترڅنګ له ګاونډیو هیوادونو د راستنېدونکو کډوالو ستونزې او مشکلات هم هغه څه دي چې خلک ورسره مخامخ دي. د حقیقت څه دی، د دې اونۍ خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې او د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل مو میلمه دی او په همدې مسله ورسره خبرې کوو. میاخیل صاحب، هرکلی او خراغلاست، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پیل لمدې نه کو چې ژمی تقریبا پیل شوی دی او په افغانستان کې جنگ جګړې هم ورځ تر بلې د ډېرېدو په حالت کې دي، داخلي کډوالي هم زیاته شوې ده، وزارت څه پلانونه لري د دوی سره د مرستې او د دوی د ژوند د ښه کېدو په موخه؟
ډېره مننه. زه هم تاسې او د راډیو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د کډوالۍ تر څنګ د ننه داخلي بې ځایه شوو په برخه کې دا هم یو ډېره مهمه مسله ده او زه ډېره مننه کوم چې داسې یو مهم وخت کې چې ژمی هم را روان دی، په داسې یو وخت کې تاسې دا خپرونه دغې موضوع ته ځانګړې کړې. د ننه په هیواد کې د جګړو، ناامنیو او طبیعي پیښو له امله شاوخوا 1,000,000 تنه زموږ هیوادوال په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. تیر کال لشپک سو وزارتونو څخه ډیر زمنګ هیوادوال د جګړو او طبي پیښو له امله دننه په هیواد کې بيځای شوی وو. سکالې د غشمیره راټیټه شوی شاوخوا 300,000 تنه زمنګ هیوادوال دننه په هیواد کې بيځای شوی. د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت له خپل ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه هڅه کوي ترڅو دوی دغه بشري خدمات وړاندې کړي. سکالې هر کال مونږه په ژمي کې بيځای شو کورنیو ته د مرستو په برخه کې خپل پلانونه جوړو. سکالې هم له تیرو دریو میاشتو راهیسې مونږ په دې برخه کې کار کوو. هغه ارزونه او سروې چې مونږ وکړه، سکالې د ژمي په موسم کې شاوخوا 80,000 کورنۍ چې نږدې 500,000 تنه کیږي دوی هغه بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې برخه کې مونږ یو پلان جوړ کړی، یا پلان تصویب شوی. 45,000,000 د دغه پلان تطبیق لپاره بودیجې ته اړتیا وه چې 8,000,000 یې مونږ تر اوسه پورې لاسته راوړي، خو د $2,000,000 د بودیجې له کس سره مخامخ یو. مونږ هڅه کوو چې دغه بودیجه هم ترلاسه کړو. د دغه پلان پر اساس له هرې کورنۍ سره د شاوخوا 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کیږي. همدارنګه د کمپلو او د ژمي لپاره د ګرمو کالو او د نورو وسایلو مرسته هم له دوی سره کیږي. په یو شمېر ولایتونو کې دغه مرستې شروع شوي. په هغه ولایتونو کې چې هوا ډیره سړه ده او مرستو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، لکه بامیان، میدان وردګ، پکتیا او نورو ولایتونو کې. په کابل کې هم تیره اونۍ د مرستو دغه پروسه رسمن پیل شوه. شاوخوا 300 کورنۍ د کډوالو رسنیدونکو چارو د وزیر، د یونیسیار د مشرې، د کابل د والی او یو شمېر نورو چارواکو په ګډون دوی دغه مرستو څخه برخمن شول. فکر کوي دا مناسبه مرسته ده، یعنی د دوی ستونزه به حل کېدی شي. په هیڅ وجه هم دغه بشري مرستې زموږ د هیوادوالو او زموږ د داخلي بې ځایه شو هیوادوالو هغه درد نه دوا کوي. که یو کورنۍ خپل کلی کور پرېږدي، یو بل چیرته کې او د یوې خیمې لاندې ژوند کوي، هغه ته د یو ټیم غوړي یا د یوې بوجۍ وړه یا د یو هغه ناچیز هغه نقدي مرستې چې له دوی سره کیږي، په هیڅ وجه هم دا بسنه نه کوي. کلونه کلونه کیږي چې مونږه له خپلو هیوادوالو سره دغه بشري مرستې کوو، د خپلو هغه نړیوالو ادارو په همکارۍ باندې. خو بیا هم د بې ځایه شو په شمیر کې ډېروالی راغلی. نو په دې برخه کې باید د حل پر هغه اساسي لارو باندې فکر وشي چې هغه د دوی د مجدد ادغام پروګرام دی، چې دوی باید بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي او دغه بې ځایه شوي حالت څخه دوی ووځي. د سلګونو کورنیو د بیرته ستنېدو هغه پروسه مو پیل کړه. یو شمېر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي.
دا کومه مرسته چې اوس پیل شوې ده
ځینو ولایتونو کې به پیل کیږي، دا د څومره مودې لپاره ده؟ مثلا میاشت په میاشت ورکول کیږي که یو ځل په ټول
دغه مرستې د روان میلادي کال د نومبر له نومبر میاشتې څخه دغه مرستې پیل شوي او د کال تر پایه پورې دا مرستې دوام کوي. په یو شمېر ولایتونو کې له وړاندې دغه مرستې پیل شوي وي، په یو شمېر ولایتونو کې لا نه دي شروع شوي. په هغه ولایتونو کې هم موږ پلان لرو چې دغه مرستې شروع شي. په هر ولایت کې ولایتي کمیټې جوړې شوي، د بې ځای شو کورنیو سروې ترسره کیږي. فقط یو ځل دغه مرستې دوی سره کیږي. یو شمېر زموږ هیوادوال دي چې له پخوانه بې ځای شوي، کلونه کلونه کیږي چې بې ځای شوي، خو زموږ ډېره توجه هغو کورنیو ته ده چې تازه د جګړو له امله بې ځای شوي. هغوی ډېر مستحق دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري، هغوی سره ډېرې مرستې کیږي.
دغه کومې مرستې چې تاسو یادونه وکړه، دا د وزارت خپله انکشافي بودیجه ده که نه؟ د مرستې کوونکو
وزارت داسې خاصه بودیجه نه لري له بې ځای شوو کورنیو سره د مرستو لپاره، ځکه وزارت یو هماهنګ کوونکی وزارت دی، یو پالیسي جوړوونکی وزارت دی. نو موږ مستحقې کورنۍ د مرستو دپاره موسساتو ته، نړیوالو ادارو ته معرفي کوو. په دغه 15 لک او 30 زره کسان چې د ژمي په موسم کې مرستو ته اړتیا لري، یوازې 300 زره کسانو ته سره د UNHCR لخوا مرستې کیږي. خو بیا د ده بودیجه مختلفو هیوادونو لخوا ورکول کیږي، مثلا اتریش دخوا، د کوریا دخوا نه، د امریکا متحده ایالتونو لخوا، او یو شمېر نور هیوادونه دي چې په دې برخه کې مرستې کوي. د UNHCR تر څنګ IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په دې برخه کې موږ سره کار کوي. یو شمېر نورې ادارې دي چې د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې افغانستان کې کار کوي، هغوی هم له وزارت سره په دې برخه کې همکاري لري. او همدارنګه له طبیعي پیښو سره د مبارزې عالي اداره چې ده، هغه هم په دې برخه کې موږ سره کار کوي.
یعنی که دغه نړیوالې مرستې بندیږي، وزارت د دې لپاره کومه ځانګړې بودیجه نه لري؟
وزارت داسې مشخصه بودیجه نه لري، نو په دې برخه کې مرستو ته اړتیا ده. یو شاوخوا 1 میلیون تنه زموږ هیوادوال د ننه په هیواد کې بې ځایه شوي، میلیونونه کسان هیواد ته راستانه شوي. نو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې هغه بودیجې ته اړتیا ده، او زموږ غوښتنه له هغو هیوادونو څخه چې له نړیوالې ټولنې څخه دا ده چې په دې برخه کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي، تر څو موږ له یو بشري ناورین سره مخامخ نه شو. هغه هیوادونه چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي، موږ ترې مننه کوو.
ډېره مننه میخیل صاحب. د خبرونې دوهمې برخې ته کوزو، هغه د راستنیدونکو کډوالو په اړه باندې ده. د ګاونډیو هیوادونو دغه پروسه لا هم دوام لري؟ په کوم شمېر هیوادوال اوس راستنیږي؟ تیر کال دا شمېر ډېرې لوړې وې، سږ کال شمېر یې راته وویل.
بله، دقیقا تیر کال 1,000,000 او 1,000,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شول، البته له پاکستان او ایران څخه. سکالې چې مونږه د کال په هغه وروستیو میاشتو کې یاستو، 4,80,000 شاوخوا، 400,000، یعنی نږدې 1,500,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شوي، چې دا 50% کموالی ښیي د تیر کال په پرتله. خو که له نورو کلونو سره یې مقایسه کړو، دا کچه ډېره لوړه شوې. په استثناء د 2014 کال، د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر اوسه پورې شاوخوا 2 میلیونه تنه زموږ هیوادوال له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو
څخه. د تیر کال په پرتله دا شمېر ولې راکت شوی؟ دلیل څه دی؟
بېلابېل عوامل لري. یو دا چې خو ناامني یو عامل کېدای شي، د دې تر څنګ د هغه انکشافي پروژې یا هغه بنسټیز د حل لارو باندې تسمه پاملرنه ونه شو، هغه چې اړتیا وه. مثلا زموږ د هیوادوالو د سرپنا مسله ده، چې اوس هم په دې برخه کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو. بشري خدمات زموږ هیوادوالو ته وړاندې شوي، خو د انکشافي پروژو د تطبیق په برخه کې هغه سي ځانګړې پاملرنه نه ده شوي. زموږ هیوادوال په دې برخه کې مشکلات لري. یعنی یوه عمده غوښتنه زموږ د هیوادوالو هغه د سرپنا مسله ده، چې اوس هم زموږ یو شمېر هیوادوال له دغې ستونزې سره مخامخ دي. شهرکونه په ولایتو کې مشکلات لري. د دې تر څنګ د UNHCR په مرستو کې کموالی راغی. تیر کال هر راستنیدونکي کس سره
هغه افغانانو سره چې هغوی د کډوالۍ اسناد درلود، یعنی قانون د قانوني توګه په پاکستان ایران کې ژوند کو، د راستنېدو پر مهال له هر کس سره شاوخوا 400 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېدل. سکالې دغه مرسته 200 ډالرو ته راټیټه شوې. دا یې بل عامل کېدای شي. د دې تر څنګ په پاکستان کې د پاکستان په سیاست کې هم بدلون راغی، یو نرمښت راغلی. تیر کال زموږ هیوادوال هلته ځورول کېدل، د کډوالۍ مسلې نه کله نا کله سیاسي استفاده کېدله، له تروریستي پېښو وروسته زموږ هیوادوال هلته زنداني کېدل، په زور ایستل کېدل. سکالې پاکستان په خپل سیاست کې بدلون راوستی. موږ له پاکستان سره په دې برخه کې بېلابېلې ناستې درلودې.
وزارت خپل د درستنیدونکو کډوالو لپاره کوم خدمات په لومړي سر کې په پام کې لري؟
زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، زه باید په مجموع کې وایم چې د وزارت په همکارۍ باندې یو شمېر نړیوالې ادارې له دوی سره مرستې کوي. تیر کال 400 امریکایي ډالر له هر راستنیدونکو کس سره مرسته کېدله. سکالې زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، هغه زمونږ هیوادوال چې هغوی د کډوالۍ اسناد لري، له هر راستنیدونکو کس سره د 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کیږي. زمونږ هغه هیوادوال چې بیا هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري، کله چې هیواد ته راستنیږي، له هغوی سره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM لخوا مرسته کیږي. وزارت بیا هڅه کوي چې زمونږ کوم هیوادوال چې هغوی د سرپناه ستونزه ولري، هغوی ته د سرپناه زمینه برابره کړي. خو دا ستونزه منه
سرپناه په ستونزه باندې غږیږو. تاسو خپل هم یادونه وکړه چې د کډوالو لپاره تر ټولو جدي ستونزه سرپناه نه موجودیت دی. خو دا خبره له تیرو څو کلونو را په دې خوا کېږي. وزارت تر دې دمه ولې نه دی توانېدلی چې د کډوالو دغه ستونزه حل کړي؟
ګوره، په دې برخه کې یوازې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کار نه کوي. د ولسمشر د 104 ګڼې فرمان پر اساس چې د ځمکو د ویش په اړه دا فرمان موجود دی، په دغه فرمان کې و ادارې غړیتوب لري، او دغه و ادارې په ګډه کار کوي. زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، د دوی اسناد څېړل کېږي. که هره کورنۍ مستحق او پېژندل شوه، هغوی ته یو نمره ځمکه په خپل ولایت کې ورکول کېږي. په دغه فرمان کې مشکلات شته. موږ تیر کال حکومت ته په دغه فرمان کې د تعدیل وړاندیز وکړ. سکالې دغه فرمان اوس کارونه نهایي شوي، پر یو طرزالعمل باندې بدلیږي چې د دغه طرزالعمل کې یو شمېر اسانتیاوې د سرپناه په برخه کې رامنځته شوي. هره کورنۍ چې مستحق وي په دې برخه کې هغوی ته یو نمره ځمکه ورکول کېږي. په دې برخه کې خپله جلالت ناب جمهور رئیس جدي پاملرنه لري.
د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو د شهرکونو یادونه وکړه. په یو شمېر ولایتونو کې جوړ شوي هم دي، خو د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. د اوبو ستونزې پکې شته، د مکاتبو د کلینیکونو ستونزې پکې موجودې دي. په دې اړه تاسو اړوند وزارتونو سره غږېدلی یاست کنه؟ او دویمه مسله د شهرکونو غصب دی. دا هم تقریبا په ځینو ولایتونو کې زورواکو غصب کړي دي. دا ستونزه څومره شریکه شوې؟
واقعا د ځمکو د غصب مسله شته. دا یوه لویه ستونزه ده. په یو شمیر ولایتونو کې زرګونه جیری بزمکه غصب شوی، خو په یو شمیر ولایتونو کې مونږه له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې خبرې وکړې. یو شمیر زمکه د غاصبینو له منګولو ګرځول شوی. مثلا په خوست ولایت کې زرګونه جیری بزمکه د غاصبینو له منګولو وګرځول شو. د دې ترڅنګ په شهرکونو کې د ساسې د پښتنې بلې برخه ته زر اعظم هغه ده چې په شهرکونو کې هغه څه چې هغه خدماتو ته چې اړتیا ده، هغه څه خدمات نشته. واقعا مثلا روغتیایی خدمات دي، د زده کړو په برخه کې همدارنګه د سړک، د برېښنا، اوبه، دا هغه څه دي چې د یو انسان هغه د ژوند هغه ضرورت لومړني ضرورت دي، او په دې برخه کې باید پاملرنه وشي. وزارت هغه ډیره کمه بودیجه په اختیار کې چې درلوده په 11 ولایتونو کې انکشافي پروژې تطبیق کړي. تیر کال سکالې هم د دغو پروژو یوه برخه پات چې سکالې موږ پې کار کوو. یو شمېر نورې پروژې هم د تطبیق په حال کې دي. د سړک جوړولو پروژې دي، مثلا د برېښنا رسولو، د اوبو، او دا په دغو مسایلو باندې موږ کار کوو. خواسته کوو چې سکالې بودیجه ډېره شي، او موږ وشو کولای چې په دغو شهرکونو کې هغه انکشافي پروژې تجربه کړو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
تانگی
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا دیونه په خبرونه کې بداو وري چې د ځوانانو موینیت ځوانانو ته څه کړي.
مونږ د دغه موینیت د لپاره ستراتیژي جوړ کړت.
آیا ځوانان ترې راضي دي؟
کله چې عملی کار تر سو یو له تو تلر چې هغه څنګه تر سترو کې یو سی حکومت سره کوم وای
ا دې په خاطر چې د پیسلا په لایف ویډیو کې وژړي کار دی وو کې او د ځوانان له دوی نه کار غواړي.
د تاندې څنګه په دې خبرونه کې چې ما همایون هیواد جوړ کړي پر همدې موضوع بحث کوو. د ځوانانو وزارت د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د حکومت پر مهال جوړ شو چې وروسته بیا دغه وزارت په موینیت واوخت او اوس د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. داسې مهال چې افغان ځوانان لګڼو ستونزو سره مخ دي، د موینیت د دوی لپاره څه کړي په دې خبرونه کې پر همدې موضوع بحث کوو. د بحث میلمانه مو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سادات، د زیار مدني ټولنې غړی متی الله احمد زئی او د ځوانانو د پارلمان غړی رابعه ستانکزئی دي. په پیل کې مو له ډاکټر کمال سادات څخه پوښتلی چې د ځوانانو موینیت ځوانانو ته څه کړي.
په لومړی قدم کې مونږ د دغه موینیت د لپاره ستراتیژي جوړ کړه. دغه 15 کلنه ستراتیژي په 15 بیلابیلو اړخونو کې لکه تعلیم، د سپورتس، د کاریابي، د اشتغال سازی، سیاست، محیط زیست او مخامواد مخدر چې دای نور د 15 تر څنګ نور اړخونه دي. دغه 15 کلنه ستراتیژي مو جوړ کړه. د دغه لپاره مو په تاریخ کې د لومړي ځل د لپاره د 2 میلیون ډالرو په شاوخوا کې ملګرو ملتونو نورو ډونرانو دغه ته مو پروپوزل جوړ کړی دی. همدا شان مونږ د ایرلی چایلډ مارج یا د تنکیو ځوانانو ماشومانو د ودونو د مخنیوي دپاره او په ګرد افغانستان کې مو د ولنټیر رضاکارانو فیډریشن همدا مو جوړ کړی. په لسګونو زرو ځوانانو ته چې هغوی ته د تعلیم زمینې نه وي برابرې، مونږ په هیواد کې دننه او په هیواد نه بهر هنی له اول صرف نه تر مسترۍ کچې پورې مونږ دغه امکانات هغوی ته موکې مو برابرې کړي. د دې تر څنګ زمونږ په ټولو ولایتونو کې د ځوانانو فیډریشن، د ځوانانو مشورتي بورډ، د ځوانانو پارلمان، د سیاست پاړه او همداشان یوت سکاوټس او د ځوانانو ټولنې چې دی دا مونږ جوړ کړی.
احمد زئی صاحب کتاس تر شو دا چې د ځوانانو سره پات شوی است، د ځوانانو په ټولنو کې مو کار کړی دی. آیا د ځوان په توګه د ځوانانو موینیت له کړنو راضی یاست؟
موین صاحب ټولې خبرې هغه د کاغذ پر مخ سیوی هغه وکړي، خو کله چې عملی کار تر سو یا ولایتو ته لاړ شو هغه څه نه تر سترو کیږي چې حکومت سره کوم وایي. یوازې دوی ویلې چې تعلیم برخه کې داسې پوهنتونو سره قراردادونه موینیت کړي دي چې هغه حتی درسي کیفیت ډېر خراب ده. ځوانانو پارلمان دوی مخکې ویلې دا شی پخوا مخکې مونږ درلوده، خو یوازې سمبولیک ده. د لوګر ځوانان دي زخه تر اوسه پورې ځوانانو پارلمان دي تر اوسه یو غونډه نه لري.
دوی په ولایت کې
ولایت کې ګوره دوی یوازې موینیت دا دند لري چې کومه فنډ نه لرو داسې طرحې باید راوړاندې شي. داسې نړیوالې ادارې ته ځوانان سره کومک کوي، داسې پروپوزلونه باید لیکل شوی وای. د ټولنې د ملا تیر سي ورته ویل کېږي د ملا تیر نه بیا ته څه رقم استفاده وکړي. د ملا تیر دي خراب یې، خو ټوله ټولنه لمانځه تللې، تا ټول وجود لمانځه تلل. ته به ځوانان راټولې، یوازې په دې نه کېږي چې یو څو ځوانان راوبله تقدیرنامې ورکړه خلاص.
اغلې ستانکزی ته به راشو، تاسې خپله د ځوانانو د پارلمان غړیتوب لرئ. احمد زی صاحب ویلې چې دغه پارلمان یا د موینیت ځینې نورې کړنې یادې کړې چې سمبولیکې دي، یعنې په اوږد مهال کې د ځوانانو لپاره هغومره چې باید وایي هغومره ګټې نه رسېږي. تاسې خپله په دې اړه څه وایئ چې دغه د ځوانانو پارلمان هغسې تعقیبېږي؟ مثال تاسو ځینې ځانګړي ټرینینګونه لرئ که صرف چې پارلمان رخصت وي راځئ یو غونډې کوئ؟
پارلمان چې د مخکې پارلمان هم مونږ کار کوله، مونږ ولنټیر ولو. نو کله چې مونږ ځوانانو پارلمان ته راغلو د یو نوی پړاو و، د دې ځینه په بل ډول مونږ مطرح سو. یعنی دلته د هر ولایت نه د اشکاشم نه مونږ ځوانان ځان سره لرو. دلته ځوانان راغلل مرکز ته، مرکز یې ولید.
خو دوی څه وکړل؟ یعنی صرف ویلیدل او که څه هم کړل؟
عملی کار یې وکړ. ځوان ولید چې په سیاست کې کاوشم چې دخیله اوسم زما غږ واورېدل سي. اوس مونږ په هر ولایت کې زمونږ د ځوانانو پارلمان عملا فعالیتونه لري. ما خپل ځوانانو ته تخفیفونه اخیستي.
موین صاحب دلته خبرې داسې وشوې چې هغه ځواب غواړي. خبره دا ده چې د موینیت کارونه وایي تر کابل را محدود دي که څه کېږي همدلته کېږي په ولایتونو کې هغه مدیریتونه چې شته دي هغه ډېر فعال نه دي.
زمونږ امکانات خورا ډېر محدود دي که چېرته هغسې کوي بودیجه لکه څنګه چې د جهان خلک افغانستان خلک ځوانانو ته متوجه دي دومره ډېره بودیجه امکانات مونږ ولرو له دې به مونږ ډېر کار وکړو. وړاندې مې وویل چې په کومو امکاناتو سره
خو مورې دلته ستاسو هغه فردي افتکار مثال دغه موینیت تاسو در سپارل شوی دی تاسو وایي بودیجه نشته خو مثال تاسو د دې لپاره چې طرحې جوړې کړئ د نړیوالو مرستې جلب کړئ خپله تاسو څه کړي دي د دې لپاره؟
مونږ د ځوانانو ترمنځ یو نیټورک رامنځته کوي. مونږ د افغانستان دننه مونږ له ځوانانو سره ډېرې قوي اړیکې لرو. د دې ترڅنګ د نړۍ ځوانانو سره مونږ ډېرې قوي اړیکې پیدا کړې دي. ځوانان راځي مونږ د خپل سیویګانې اسناد راکوي مونږ اړوند وزارتونو ته لیږو. 15,000 بستونه جلت ماب جمهور رئیس اعلان کړل. سخ کال د ځوانانو د کال په نوم دی. اداره د تر نیمایي زیاته ځوانه شوه. زه چې کله دغې ځای ته راغلم په اکثرو ولایتونو کې مې امیرین بدل کړل. اول مې ازجبي کړل چې د چا کارخانه وو هغه مې له وظیفو لرې کړل یا مو نورو ځایونو ته بدل کړل. نو په دې وروستیو کې ځوانانو ته خورا ډېر کار شوی دی.
که چېرې ځوانانو ته کار شوی دی کنه ستاسو په وینا نو ولې دومره ځوانان بهر ته ځي؟ ولې ټول تښتي له افغانستان؟
کلونو خبره نه ده، دا د 40 کلونو خبره ده. ولې په ملیونو خلک به په لسګونو زره خلک به په خوا له افغانستان نه وتل؟ اوس ولې 15-20 کم شمیر تعداد کې وځي؟ دا ځکه چې د انسانانو قچاق د ځوانانو قچاق اوس په افغانستان کې رقم شوی دی، په دې وروستیو 2-3 کلونو کې رقم شوی دی.
احمد صاحب هم تاسو راځو، دوی ویل چې مو کار کړی دی او یادونه هم وکړله. اوس دغه کارونه چې دوی یادونه وکړه څومره د افغان ځوانانو پر ژوند مثبت اثر کړی؟
یو خو مهم صاحب ویل چې دغه موږ چې مهاجرین نورو هیوادو ته زیاته بند شوي، هلته نړیوال سرحدونه بند شوي. اوس له ترکیې نه تو خوا ته په ډېر پستون ځاوختی سي. بل راځو د موین صاحب خبرې ته چې موږ کار کړی. کار یعنی چیرې؟ دوه خبرې کوم. یوه خبره مستقله ځوانان ته راځي، ځوانان به راټولېږي، ځوانان به یو نیټورک به جوړوي،
خپلې جوړ کړي.
حکومت کار نشي کوی، ځوان خو به یو څه کوي کنه، راولاړېږي خو به حکومت خو به چیلنج کوي کنه. دلته ځوان ته مسؤلیت دوه مسؤلیت د موینیت یا د وزارت یا د ټول حکومت دا ده. ځوانان ته به زده کړې برابرې، ځوانان موینیت دوی وایي چې موږ ډېر امیرین بدل کړ. یوه خبره حضور زی لوګارې موږ ځوانان امیر ټایپ ساز هغه ماته سره کوم فکر راکړي راځي دا به سره ووایو کنه. موږ د خبر دراغلیو جریان کې ولې نه ځلې علتونه یې څه دي؟ دلته شک را ولاړېږي کله چې ځوانانو 4 میاشتې سره همکاري نه کیږي، دلته ځینې ستونزې شته.
اغلې ستانکزوی تاسو راته ووایئ چې د دغه حالت ته ښه کېدو لپاره په دې خاطر چې د ځوانانو ژوند ښه شي خپل معینیت او بیا حکومت څه کولی شي، وړاندیزونه مو ورته څه دي؟
ما وړاندیزونه حکومت ته خدا دي چې همداسې د خالي بستونه ډک شي، ځوانانو ته د زمینه برابره شي، ځوانانو ته د وخت ورکړی شي. یو ځوان مې چې کله لیسانس وي یا ماستر وي خو تجربه ونه لري، په هر اداره کې چې ورزي کله دوی یو ستونزه جوړوي وایي چې تجربه کاری. دلته مونږ خپل د فساد زمینه برابرو، یا دا ځوان مجبورو چې دا جالي اگر اوري سابقه دي کار ځان ته جوړ کی، او چیرې مونږ دا ځوان نه مقررو نو دا به سابقه کاری لکوم کی، دا به تجربه لکوم کی. بل خبر راځم چې تر څو چې مونږ فکری بدلون را نه ولو د ولایت ځوان ته دا قناعت ورنکو چې
دا څنګه راتلی شي دا بدلون،
چې کله ځوانان ته آگاهي ورکړی شي کله فکری بدلون را نه ولو هیڅ کله یو ځوان مچ قناعت ونه کی او ذهن آماده نشي چې زه دغه ولایت ته ځم کوم ستونزو سره مخ کیږم. فکری بدلون بدوي چې زه به خپل ځوان ته قناعت ورکوم، زه به خپل ځوان فکر بدلوم، ورته وایم چې همدغه دی وطن ده، تېښته د حل لاره نه ده، همدغه وطن ده چې کله مونږ کار ونه کو ازمونو کو هیڅ کله بدلون نه راځي.
موین صاحب لدی ورسته ځینې ځانګړي پروګرامونه چې تاسو د ځوانانو لپاره لري کاراته وایي، مثال تاسو لدی ورسته څه کول غواړئ؟
مونږ یو ډیر غټ پروګرام لرو د شنبې په ورځ. زموږ ډیر نوی کوي پروګرام دی چې څنګه په افغانستان کې دیننه څنګه له افغانستان بیرون مونږ ځوانانو ته کار پیدا کو. همداشان لجلتماب جمهور رئیس را دیزوانانو وقت پو وقت ناسته او دیزوانانو تره پیشنهادونا لجلتماب جمهور رئیس پوری رسیدل زمونگ پراتلون کی پروگرامونو کی دی همداشان زمونگ راتلون کی چوکلو نبا خورا دیزوانانو پاڑا کامیاب بی
احمد زیسه برسته پختن لطاسو هم کهو چه که دی اوزوان پتوگا وراندیزونه چه موینیت تی لری څه دي چې مثال دوی باید څه وکړي
غټه خبره دا د ځوانانو ته فکری روزنه باید ورکول شي د ولایاتو امیرتونه باید جدي نظارت شي لاغونه بیکاره فرسوده خلک لري شي دومه غټه خبره دا د ستنا ځوانان په کابل کې محدود نه شي ولایاتو کې چې کوم هغلته باید د ځوانانو امیریتونه کار وکړي دریمه خبره دا دوی د طرحو خبره وکړه په نوره نړۍ کې معین صاحب ته ښه معلومه ده نړۍ لیدلې د انټرپرایز طرحو ته وایي کله چې یو ځوان طرحه لري هغې ته انټرپرایز وایي حکومت ته سپاري یا کمپنی ته سپاری یا ځوانانو چارو مهینیت ته ځي هغو یې طرحه مني کله چې طرحو خبره کوو فنډنګ ته به ضرورت ده چې هلته فنډرایزنګ وشي کله چې فنډرایزنګ نه وي نو طرحه هېڅ معنی نه لري ځکه طرحه به په کاغذ کې پرته وي نو ته به په فنډ ورته نه لرې هېڅ خبره دا ده چې ځوانانو مهینیت ته نور هم باید کار وشي جدي کار وشي اشد ضرورت ده دوی لږ مخکې ویلې پلان او پالیسي او ستراتیژي دوی به پنځه کاله بعد که دای وغواړي که ونه غواړي خلک یې ارزیابي کوي او کله چې ارزیابي شو بیا دوی د معلومات کېږي
درنو اوریدونکو بحث مو واورید خو د ځوانانو معینیت ته د نورو ځوانانو وړاندیزونه څه دي او څه ترې غواړي راځئ د حامد او ساجد بهار خبرو ته غوږ شو
د ځوانانو عمده مشکلات باید دوی سره مخ دي هغه باید پیدا کړي په باندې دوی فوکس یا یو ته دوی توجه خصوصا دوی باید په ولایتو کې د ځوانانو لپاره د سیمینارونو طریقه ډیر شي نور زده کړي د ځوان کولو طریقه فرهنګي چارو کې پروختي چارو کې او داسې نور چارو کې دوی ته زده کړو ورکړي
زه فکر کوم اول ز خپل ژوند ګورم چې زه ځوانې مدغه سه لسکونه او سلګونه زرګونه نور ځوانان دي نو دغه پوینیت لوري تر اوسه پورې داسې خاص کار دوی ته نه دی شوی زه نه پوهیږم چې دوی تر اوسه پورې څه کړي دي موږ او تاسې دې شاهدان یو چې موږ او تاسې ځوانان نور هیوادونو ته قاچاقیږي یا په اصطلاح ځینې کسان په نشایي ټوکو باندې روږدي کیږي که چیرې هغه کس د ځوانانو په راس کې دغه سه یو شخص اوسیږي چې د دې په خاطر چې دی په اصطلاح په لایف ویډیو کې وژاړي کار دی وکړي او د ځوانانو له دوی نه کار غواړي